دا مازیګر شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د ورسیو دوه خبری مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره هم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د جاناتن رامیرس په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د امنیتي ځواکونو د نه همکارۍ له امله د کوکنارو د کښتونو د جوړولو پروګرام له ستونزو سره مخامخ شوی دی. ځینې دولتي چارواکي تاییدوي چې د پاکستان لوی درستیز اشفاق کیانی له جمهور رئیس حامد کرزي سره په خپله وروستۍ غونډه کې په تونده او ګواښونکې لهجې خبرې کړې دي. د دې هر څه تفصیل په روانه خبري مجله کې شته، خو له هغې مخکې له جناقه علي کوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د ملي پوز برمته شوي عسکر خوشې شول. د افغانستان نفوس 2.5 میلیونه ته رسېدلی او د پاکستان پخوانی جمهور رئیس مشرف دوی اونۍ نور هم په کور کې نظر بند شو. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې لس برمته شوي افغان سرتیري د وسلوالو طالبانو لخوا خوشې شول. د وردوج ولسوال دولت محمد خاور ازادي راډیو ته وویل دا سرتیري نن وسلوالو طالبانو د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشې کړل. د ملي پوز د لس عسکر څو اونۍ مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي ول. د ننګرهار ولایت په سرحدي بندر تورخم کې سرحدي ځواکونه وایي د پاکستان لخوا د تورخم د دروازې د بندېدو له امله څلور تنه افغان ناروغان مړه شوي. په تورخم کې د ختیځ د لومړي زون سرحدي پولیسو یو مسول سمونول هدایت الله اوریا وویل پاکستاني سرحدي ځواکونو نن سهار په اتنی مبجو دروازه وتړله. سمونول اوریا وایي د دروازې د بندېدو له امله څلور تنه سخت ناروغان چې پېښور ته د درملنې لپاره وړل کېدل مړه شوي دي. پاکستاني ملیشیا ځواکونه وایي دوی ته امر شوی هغو مسافرو ته باید اجازه ورنکړي چې قانوني اسناد نه لري. تیر کال هم څو وارې پاکستاني ځواکونو دغه دروازه تړلې وه او له امله یو شمېر ناروغان او ماشومان مړه شوي ول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم چې په افغانستان کې د ملاریا ناروغي کمه شوې، خو بیا هم نږدې 2.5 میلیونه افغانان د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. د دې وزارت اداري مرستیال ډاکټر عبدالبصیر سرور نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په دې اړه لازم او جدي پروګرامونه لري. ډاکټر سروري زیاته کړه په افغانستان کې د ملاریا خطر په 2012 کال کې د 2011 کال په پرتله په سلو کې شل او د 2002 میلادي کال په پرتله تر اوسه په سلو کې 8.5 رقم شوی دی. د زیاته کړه چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ملاریا خطر زیات دی. د ملګرو ملتونو د نفوسو اداره وایي افغانستان یو له هغو اسیایي هیوادونو څخه دی چې نفوس یې هر کال په ډېر شمېر کې زیاتېږي او که وضع په همدې ډول دوام وکړي افغانستان به له ستونزو سره مخامخ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د ادارې د استازي مرستیال محمد یونس پایاب ازادي راډیو سره مرکې کې نن وویل که په افغانستان کې د نفوسو د ودې مخه ونه نیول شي په راتلونکو 9 کلونو کې به نفوس دوه برابره شي.
دغه روش که په دغه رقم سره ادامه پیدا کړي په آینده 9-20 کالو کې در افغانستان نفوس بچنده کېږي. که داسې یو مملکت تقریبا تر اوسه پورې انکشاف یې هم په صورت ثابت او باثباته نه ده، تقریبا دغه منابع باید تر آینده 9-20 کال بچنده شي.
د افغانستان د احصایې مرکزي ادارې نن وویل چې تېر کال د افغانستان نفوس 0.5 میلیون زیات شوی او 2.5 میلیون وګړو ته رسېدلی دی. خبرونه آزادی رادیو ری. د پاکستان یوې محکمې حکم صادر کړ چې پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف دی د 2001 کال دسمبر میاشت کې د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل په تړاو دوی اونۍ نور هم بندي وي. څارنوال چودري ذوالفقار نن وویل په راولپنډۍ کې د تروریزم ضد محکمې چارواکو ته امر کړی چې مشرف دی د مې تر 14 پورې په کور کې نظر بند وي. تېره اونۍ محکمې چارواکو ته څلور ورځې وخت ورکړی و چې له مشرف څخه پوښتنې وکړي. په مشرف تور دی چې د بېنظیر بوټو د ساتنې په کار کې غفلت کړی دی. پرویز مشرف دا مهال د 2001 کال نومبر میاشت کې د سترې محکمې د قاضیانو د لرې کولو او په هیواد کې د بیړني یا اضطراري حالت د اعلانولو په تور د مې تر 14 پورې په کور کې نظر بند دی. د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د بلوچستان ایالتي څوکۍ ته کاندید په جلمګسي سیمه کې ووژل شو. د سیمې یو جګپوړو چارواکي مشال راډیو ته وویل ناپېژندل شوو وسلوالو په خپلواکه کاندید عبدالفتح ډزې وکړې او هغې له دوو نورو خپلوانو سره یو ځای وواژه. له دغه پېښې وروسته د پاکستان د انتخاباتو ادارې په یاده سیمه کې د راتلونکې میاشتې انتخابات وځنډول. پاکستاني طالبانو ګواښ کړی چې په انتخاباتو کې په غیر مذهبي کاندیدانو به حملې وکړي. طالبانو د یکشنبې په ورځ د پاکستان په شمال لویدیځ کې په انتخاباتو کې ګډون کوونکو سیاستوال په نښه کړي ول او په چاودنه کې 11 کسان ووژل. هغه څلور کلنه هندۍ جنۍ چې شاوخوا دوی اونۍ وړاندې ورباندې جنسي تیری شوی وه په روغتون کې مړه شوه. د روغتون یو ویاند وویل دا جنۍ د زړه د درېدو له وجې د دوشنبې په ورځ د مرکزي ښار ناګپور په یو روغتون کې مړه شوه. په دغې څلور کلنې جنۍ د اپریل په 13 د مادیا پرادیش ایالت په یو کلی کې جنسي تیری شوی و او له هغه وخت راهیسې په روغتون کې بستري وه. تر اوسه د پیښې په اړه یو کس نیول شوی دی. د سوریې دولتي تلویزیون وایي یوې قوي چاودنې د دمشق مرکزي برخه ولړزوله. تلویزیون وایي په دې چاودنه کې 13 کسان مړه او اویا نور ټپیان شوي، خو په لندن کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د دمشق په مارجه ساحه کې چاودنې 9 ملکیان او د امنیتي ځواکونو 3 کسان وژلي. د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د مړو شمېر ممکن زیات شي. د هالند ملکې بیټریکس خپل شاهي تاج د خپل زوی ویلیام الکساندر پر سر کېښود او ځان یې ګوښه کړ. بیټریکس خپل زوی ته د سلطنت د سپارلو پر مهال وویل، څو شېبې وړاندې زه له سلطنت نه ګوښه شوم. زه خوښه یم چې تاسو ته ستاسې نوی پاچا در معرفي کوم، پاچا ویلیام الکساندر. دا په هالند کې په تیرو 160 کالو کې لومړی ځل ده چې یو نارینه د دې هیواد پاچا شو. 46 کلن الکساندر دا مهال په اروپا کې تر ټولو ځوان پاچا دی. د تاج خیدلو په مراسمو کې د بهرنیو شخصیتونو او مشرانو په ډله کې د برېټانیا شاهزاده چارلز او د جاپان ولیعهد ناروهیتو هم ګډون کړی و. بیټریکس 30 کاله د هالند ملکه وه او نن په رسمي ډول دغه مقام څخه ګوښه شوه. او د کیوبا ګوانتانامو زندان ته نور روغتي کسان هم رسیدلي، تر څو د امریکا د پوځ په دې زندان کې د بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو په پراخ شوي احتساب کې مرسته وکړي. د ګوانتانامو د کیمپ یو ویان ساموئل هاوس وایي شاوخوا 40 تنه نرسان او نور متخصصان دغه کیمپ ته رسیدلي. د وایي دا چې د احتساب کوونکو شمېر مخ په زیاتېدو و، د روغتیي کارکوونکو راتګ مخکې له مخکې پلان شوی و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وی د امنیتي ځواکونو د نه همکارۍ له امله د کوکنارو د کښتونو د وجاړولو پروګرام له ستونزو سره مخامخ شوی دی. په روانه خبري مجله کې اورئ چې افغان مقامات وی د پاکستان له لوی درسیز اشفاق کیانی سره د ولسمشر کرزي وروستۍ کتنه چې په بروکسل کې شوې ده ډېره جدي وه او دواړو خواوو پکې توندې خبرې کړې دي. د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه کړې چې د ننګرهار ګوشې ولسوالۍ ته به پلاوی لیږي او هلته به د پاکستان د پوځ د جوړ شوو تاسیساتو وروسته جاج اخلي. یو شمیر سیاسي ګوندونو پر ولسمشر کرزي غږ کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره نوی مشر وټاکي او ځینې نور کارونه هم باید ترسره کړي.
سترې محکمې د رهبرۍ د یوې برخې د کار موده د اساسي قانون د صریح حکم پر اساس پای ته رسیدلې ده.
دا کونړ ولایت پورټپور ولسوالۍ کې پولیس ته نوې ودانۍ جوړ شوې. په همدې ولسوالۍ باندې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو لخوا بریدونه هم کېدل او د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د حکومت د خپور شوي رپورټ په اړه هم اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وی د امنیتي ځواکونو د نه همکارۍ له امله د کوکنر د کښتونو د جوی جاړولو پروګرام له ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوستانو په دې اړه په روانه خبرونه کې درته ریپورت لرو، خو له هغې مخکې بل موضوع. ځینې دولتي مقامات وایي چې د پاکستان لوی درسیس اشفاق کیانی له جمهور رئیس حامد کرزي سره په خپلې وروستۍ کتنه کې په توندې او ګواښونکې لهجې خبرې کړې دي. په دې غونډه کې چې په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په قربتوب وشوه، د پاکستان لوی درسیس جمهور رئیس کرزي ته په ګواښونکې لهجې ویلي چې فکر دې اوسي چې په افغانستان کې د جګړې نوی فیصل پیلېږي. دغه خبرې د افغانستان یو جګپوړي دولتي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وکړې. احمد زبیر شمن او د موضوع تفصیل.
ځینې افغان چارواکي وایي چې له جمهور رئیس حامد کرزي سره په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د لوی درسیز خبرې ګواښونکې او توندې وې او د طالبانو لخوا د تازه عملیاتو پیلېدل له دې ګواښ سره تړلي دي. یو جګپوړي افغان چارواکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په بروکسل کې په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان لوی درسیز اشفاق کیانی په خپلې ګواښونکې لهجې وغوښتل چې جمهور رئیس حامد کرزي تر تاثیر لاندې راولي. دغه چارواکي وویل ښاغلي کیانی جمهور رئیس ته وویل فکر دی چې په افغانستان کې د جګړې نوی فصل پیلېږي. د دولتي چارواکي وویل د طالبانو لخوا د خالد بن ولید په نوم د نوي عملیاتو د پیلولو اعلان د کیانی له دیګو اکثره تړلی دی. طالبانو د خپلو نوي عملیاتو په اړه په یوې اعلامیه کې ویلي د ثور لاتمنیټي د خالد بن ولید په نوم پیل شوو عملیاتو کې به په افغانستان کې دولتي او نړیوال اهداف په نښه کړي. د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه تیرونی وروسته له هغې په بروکسل کې وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې. دغه درې اړخیزه غونډه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په کوربتوب وشوه. په غونډه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان په همکاري او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې په وروستیو جنجالونو خبرې وشوې. د سیاسي چارو ځینې افغان کتونکي هم د طالبانو نوي عملیات د پاکستان د لوی درسیز له ګواښ سره تړلي بولي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کیغانی او د کرزی سره د ملاقات فرستان ارتباط لري د دې لپاره چې مذاکره د کیغانی سره د کرزی سره د ستند کیږي ته ورسیدل. دا یو تهدید د کرزی ته، دا یو تهدید د حکومت افغانستان چې تاسو له موږ سره بنې جوړیږي، له موږ سره په خبره کې نه کوي، بیا نو هغه امکانات چې موږ لرو هغه د عملیات به شروع کیږي، تاسو ته مشکل دیږي، دا مطلق تاثیر لري.
خاغلی سایری وویل چې پاکستان له افغانستان څخه یو شمیر مشخص غوښتنې لري او تر څو چې هغه ونه منل شي د سولې په پروسه کې به همکاري ونه کړي. نوموړي دغه غوښتنې د ډیورند کرښې په رسمیت پیژندل، د افغانستان لخوا د کونړ له اوبو څخه ګټه نه اخیستل او له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کېدل وبلل چې د ده په وینا د افغانستان دولت یې ورسره نه مني. د افغانستان دولت تر ویلي پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره عملي مرسته وکړي. د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشي کړي او په خپلې خاورې کې د طالبانو د روزنې مرکزونه له منځه یوسي. که څه هم په دې وروستیو کې له امریکا سربیره بریتانیا هم هڅې کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې شي، خو تر اوسه پورې دغه منډې تړلې بې نتیجې بریښي.
وامردل چې ځینې دولتي چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان لوی درسیس اشفاق کینی له جمهور رئیس حامد کرزي سره په خپل وروستۍ کتنه کې چې په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب وشوه، په توندې او ګواښونکې لهجې خبرې کړې دي. د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ ته یو پلاوی لیږي او هلته به د پاکستان د پوځ د جوړ شوو تاسیساتو جاج اخلي. د جرګې د سهشنبې په ورځ په سرحد کې د پاکستان لوري لخوا جوړ شوي تاسیسات د هیواد د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا خلاف وبلل. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین رپورټ ته.
که څه هم ولسمشر حامد کرزي په سرحد کې د پاکستاني پوځ د نویو تاسیساتو په اړه خپل امریکایي سیال بارک اوباما ته یو لیک لیږلی، خو مشرانو جرګه د ولسمشر دا اقدام کافي نه بولي. د دې جرګې غړي وایي د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د پوځي تاسیساتو جوړېدل د هیواد د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا پر خلاف کار دی او باید چې ژر تر ژره له منځه ولاړ شي. ځینو سناتورانو د سه شنبې په ورځ د خپلې عمومي غونډې په یوه برخه کې په دې اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې ائتلافي ځواکونه د تاسیساتو په جوړولو کې لاس لري. سناتور حافظ عبدالقیوم په دې اړه وویل
د پاکستان پیشروي د افغانستان د سرحداتو په وړاندې او دغه مسالې کې زموږ بین المللي او داخلي سیاست مداران هم سرنګ چې په کار دغه سي توجه دې مسلې ته نه کوي. دا د افغانستان د حاکمیت ملي او د تمامیت ارزي د نقض مسله ده چې د ګوشتې په ساحه کې لس یو لس پوستې د امریکایانو لخوا نه پاکستانیانو ته سپارل شوې دي.
د مشرانو جرګې یو بل غړي رفیع الله حیدری له جمهور رئیس حامد کرزي نه وغوښتل چې په دې مسالې کې ولسته مراجعه وکړي.
زمونږ هیله لري جمهور نه دا ده چې نور د خپل ولسته مراجعه وکړي، خپل دې په دې عمل کې د لومړي شخص په توګه کینی او د خپل ولسته مراجعه وکړي تر څو دغه سرحداتو مسایل زموږ خلاص شي. زمونږ هیله ده چې تصمیم ونیسي د خپل ملک زم وخوري.
د افغان حکومت د یو پلاوي له راپور سره سم پاکستانی پوځ په دې وروستیو کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې څو امنیتي پوستې او یوه نوې دروازه جوړه کړې ده. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ائتلافي ځواکونو په دې سیمه کې خپل جوړ کړي تاسیسات د پاکستان پوځ ته سپارلې دي. چارواکي وایي چې جمهور رئیس کرزي په دې اړه یو لیک هم خپل امریکایي سیال بارک اوباما ته استولی دی. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال عادل راز ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته دا موضوع ډېره مهمه ده او په وار وار د پاکستان حکومت ته مطرح کړې ده. اغل راز ویل دوی له پاکستانی لوري غوښتي چې په سرحدي سیمه کې داسې کار باید ونه شي چې د افغانستان له قوانینو سره په ټکر کې وي.
د افغانستان حکومت د مسلې په ډېره مهمه سترګه ګوري او مهمه سترګه ورته کتلې هم دي. پاکستان دولت نه په کلکه غوښتل شوی و چې هغه دروازه چې جوړې شوې وي هغه باید لرې شي. دا یو ځل نه بلکې په څو څو وارې د افغانستان دولت دا خبره یادونه کړې ده او ویلي دي چې د ژوند د کښې په خوا کې چې هر هغه څه چې جوړېږي باید افغانستان او د ملي قوانین
تر دې مخکې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو یو ویان د افغان چارواکو ادعا چې پوځي تاسیسات یې پاکستان ته سپارلي دي رد کړې ده. د دې ځواکونو یو ویان ډګروال کالن توماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ګوشتې په سیمه کې هیڅ کومه پوځي اډه پاکستان ته نه ده سپارلې. دا چې مشرانو جرګه به ګوشتې ولسوالۍ ته د تلونکي پلاوي له سفر څخه وروسته په دې اړه څه اقدامات وکړي دا به هماغه وخت معلومه شي. له دې وړاندې د ولسي جرګې یو پلاوی هم ګوشتې ولسوالۍ ته تللی و او هغوی د ننګرهار پر والي ګل آغا شیرزي انتقادونه وکړل چې د دې تاسیساتو د مخنیوي په برخه کې بې غوري کړې ده. اسد الله لودین، آزادی رادیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
بیرته راګرځو په افغانستان کې د مخدره موادو موضوع ته. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د امنیتي ځواکونو نه همکاري د دې لامل شوی چې د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو پروګرام له ستونزو سره مخامخ شي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي دا نه مني چې ګواکي پولیسو دې کې همکاري نه ده کړې. وایي دا د پولیسو د دندو په لومړیتوبونو کې شامله موضوع ده. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند رپورټ لري.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو له پروګرام سره د افغان امنیتي ځواکونو نیمګړې همکاري او په دغو ولایتونو کې د هوا تودې د هغه لاملونه دي چې د چارواکو په وینا له عمله په بشپړه توګه د کوکنارو کښتونه ویجاړ نه سول. له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت مرستیال محمد ابراهیم اظهر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل چې په دې 24 ورځني کمپاین کې 2.5 زره هکتار مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړه. د نوموړي په خبره ټاکل شوی و چې په دې کمپاین کې 15 زره هکتار مځکه د کوکنارو کښت څخه پاکه سي. د یوې د افغان ځواکونو نه همکاري و چې دغه پروګرام له ستونزو سره مخ شو.
در اول البته پلان تخریب کې آماده شو، شش اداره د تعهدات خود بر
په لومړي سر کې شپږو ادارو د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو له پروګرام سره د همکاري پلان درلود. ملي اردو د هغو ستونزو له عمله چې درلودې وې نسوای کولای تر پای از موږ سره همکاري وکړي. په پای کې دوی له همکاري څخه ډډه وکړه او وی ویل چې نور همکاري نسی کولای. موږ له ستونزو سره مخ شو. د اردو نه همکاري د دې سبب سوچې تریوي اندازې پولیسو ته هم اندېښنه پیدا سي.
لانه شی توک سره د مبارزې وزارت ته معلومات لمخې د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو لپاره د دې پروګرام په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې بشپړ شوی. د دې وزارت چارواکي وایي په ننګرهار، لغمان او بادغیس ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو پروګرام روان دی او تمه ده چې په بغلان، فاریاب او بدخشان ولایتونو کې پیل شي. ښاغلی اظهر وایي د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو په 24 ورځني کمپاین کې 111 کسان د وسلوال مخالفینو سره په مبارزه کې وژل شوي او شپږ اتیا تنه نور ژوبل دي. د ویل د دې مبارزې اصلي قربانیان افغان پوځیان، پولیس او سیمویز پولیس دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي توکو د کښت او تولید له منځه وړل او له کاروباریانو سره مبارزه د پولیسو لومړی مسؤلیتونه دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه دا ونه منله چې ګواکې پولیسو دي د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو کې همکاري نه وي کړې.
کورنیو چارو وزارت په ولایتونو کې دا قرار لري، یعنی همیشه موږ ټولې هڅې د یو خوا د توریزم سره په جنګ تمرکز وکړې او په بل اړخ کې مکمل د توریزم سره مخدره توکو سره او د قاچاقبرانو سره په جګړې کې کامل بوختي استو. موږ لپاره دا یو اولویت دی. دا به ډېر سخت شي دا ومنو چې په کم ساحه کې یا مشخص کمپاین کې د پولیس کمکاري کړي. موږ همیشه ډېر تاکید پر دې کړی د نشه یي توکو کښت له منځه یوسو او بل ډول د قاچاقبرانو سره کلکه مبارزه کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت رسنۍ د دفتر مسولین وایي چې له نشه توک سره مخامخ مبارزه د دوی مسولیت نه دی، خو له هغو پولیسو ملاتړ کړی چې له نشه توک سره مبارزه کوي. له نشه توک سره د مبارزې وزارت معلومات له مخې د کوکنارو د کښتونو اړول په بهیر کې د مسؤولو کسانو مرګ ژوبله د پروسه شکل په پرتله دوه واره ډیره ده. د دوی په خبره له نشه توک سره په مبارزه کې د نړیوالې ټولنې د ژمنو نه عملي کول او د افغانستان په ناامنو سیمو کې د مافیایي کړیو حضور د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې د کوکنارو کښت. د راپورونو له مخې په تیر شاوخوا لس کلونو کې افغانستان د نړۍ ډېره برخه نشه یي توکي کښت او تولید کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د امریکا د استخباراتو د ادارې لخوا د افغان ولسمشر دفتر ته د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو د ورکولو د موضوع له افشا کېدو سره ګارډین هم د هغه دفتر ته د برتانیې د استخباراتو د ادارې لخوا د ورته نقدي مرستو خبره کړې. وایي چې سی آی ای په نسبت د برتانیې د استخباراتو د ادارې مرستې کمې او هغه تر ډیره په دې هیواد کې د سولې د روانو هڅو پر چارو لګول شوي دي. په دې اړه د ګارډین ورځپاڼې د مطلب مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا او بریتانیا د استخباراتو ادارو په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر کرزی دفتر ته لسګونه میلیونه ډالر ورکړی دي. بریتانوي ګارډین ورځپاڼې لیکي چې د دغو نغدو پیسو څخه هدف دا و چې دا ادارې پر افغان ولسمشر او د هغه پر نږدې لوړ رتبه چارواکو او متحدینو خپل نفوذ ټینګ وساتي، خو تر ډیره دغه هڅې ناکامې شوې او ښایي معکوسه نتیجه یې ورکړې وي. دا خبره پخوانیو ډیپلوماتانو او کارپوهانو د ورځپاڼې ته کړې ده. ګارډین لیکي که څه هم د بریتانیا د استخباراتو د ادارې ام آی شپږ مرستې د امریکا د سی آی ای د مرستو په نسبت چې نیویارک ټایمز او ورځپاڼې میلیونونه ډالر ښودلي کمې وي، خو د دې ادارې مرستې په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو لګېدلې چې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. دغه ناکامو هڅو له یو شمېر بریتانوي چارواکو سره په دې اړه شکونه زیات کړي چې ښایي د سیاسي حل لارې له هڅو یو شمېر افغان چارواکو او هغو کسانو چې په خپل ځانونه د طالبانو له لورې د سولې د خبرو منځګړې معرفي کړي د ځان په ګټه کار اخیستی وي. د دغو ادعاو په اړه افغان ولسمشر حامد کرزي د فنلند له مرکز هلسنګي څخه د کتنې په مهال د دوشنبې په ورځ دا ومنله چې د ملي امنیت له شورا سره د امریکا حکومت په تیرو لسو کلونو کې نغدي مرسته کړې، خو دا دومره ډېرې پیسې نه دي او په جګړو کې له ټپیانو سره د مرستې په ګډون پر یو لړ مختلفو لارو لګول شوي دي. کرزي په دې اړه چې دغو پیسو فساد ته لاره هواره کړې له څرګندونو ډډه وکړه، خو دومره یې وویل چې دغه نغدې مرستې ګټورې وې او دوی ترې منندوی دي. په کابل کې ځینو سرچینو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د ملي امنیت شورا ته د دغو پیسو په ورکړه کې ابراهیم سپینزاده چې په انجینر ابراهیم هم مشهور دی او د کرزي د اعتماد وړ شخص دی مهم رول لوبولی، خو د ورځپاڼې په وینا هیڅ شواهد نشته چې دغه پیسې به سپینزاده په خپل جیب کې اچولي وي یا به یې د ولسمشر پر متحدینو او یا د هغه پر مخالفینو ویشلي وي. ځینو سرچینو ګارډین ته ویلي چې د بریتانیا د ام آی شپږ ادارې نغدي مرستې تر ډیره پر هغو هڅو لګېدلې چې هدف یې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د منځګړو لپاره د لیدنو کتنو اسانتیا رامنځته کول دي. د دغو هڅو یوه شرمونکې پیښه په 2010 کال کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو کس چې ځان یې له کوټې څخه د طالبانو مشر معرفي کړی و او له کدي سره یې خبرې کړې وې په حقیقت کې یو غولونکی و. دغه راز ویل شوي چې د بریتانیا د دغو مرستو یو بل هدف پر کابل د بریتانیا د نفوذ زیاتوالی و. چارواکو ویلي هغه هوایی پیسو چې نیویارک ټایمز یې یادونه کړې جګړه ماران او فاسد چارواکي پیاوړي کړي او پر افغان حکومت او د هغه پر بهرنیو ملاتړو د خلکو باور کم کړی چې دې کار په مجموع کې د شخړو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. یو امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې په افغانستان کې د فساد یو لوی منبع د امریکا متحده ایالات دی.
و امریدل چې د امریکا د استخباراتو د ادارې لخوا د افغان ولسمشر ته د میلیونو ډالرو نغدو پیسو د ورکولو د موضوع له افشا کېدو سره ګارډین هم د هغه دفتر ته د برتانیې د استخباراتو د ادارې لخوا د ورته نغدي مرستو خبره کړې ده. دوستانو تاسو د ازادي راډیو مخمنې خبری مجله اورئ. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا له جمهور رئیس نه وغوښتل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو تشکیل قانون زر تر زره توشیح کړي. دغه قانون شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ملي شورا په دواړو مجلسونو کې شوب شو چې د قانون لمخې د جمهور رئیس لخوا توشیح ته اړتیا لري. جمیل ظریف او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا له جمهور رئیس احمد کرزي نه وغوښتل چې د هیواد د نافذه قوانینو لمخې کار وکړي او په ټولو برخو کې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي. د دې شورا غړیو د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د یوې اعلامې په خپرولو سره له ولسمشر نه دوه غوښتنې درلودې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو د قانون توشیح کول او د قانون له مخې د سترې محکمې د مشرتابه د روانې ستونزې هوارول هغه دوه غوښتنې وې چې دوی مطرح کړې. د سترې محکمې د رئیس او د دې شورا د ځینو غړیو کاري موده پای ته رسېدلې ده. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا په دې اړه یو اعلامیه خبره کړه چې د دې شورا د یو غړي عبدالولي فایز لخوا ولوستل شو. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي:
لومړی، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون د دندو صلاحیتونو او تشکیل قانون په اړه د ملي شورا د دواړو مجلسونو د مصوبې تر هر څه ژر توشیح کول چې له تصویب وروسته ولسمشری مانی ته استول شوی دی. دویم، د سترې محکمې د رهبری د یوې برخې د کار موده د اساسي قانون د صریح حکم پر اساس پای ته رسیدلې ده.
د ملي شورا غړیو د انتخاباتو په قانون له څو میاشتو بحث وروسته د قانون شاوخوا دوه اونۍ مخکې تصویب او د توشیح لپاره یې ولسمشر ته ولیږه. د دواړو مجلسونو غړیو د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنی اتباعو شتون او نشتون په هکله د نظر اختلاف درلوده، خو په پای کې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې ګډه کمیټه چې د همدې موضوع لپاره ټاکل شوې وه په دې کمیسیون کې د دوو بهرنی اتباعو په لرې کولو هوکړه وکړه. بلخوا د سترې محکمې رئیس او د دې محکمې پنځه غړي شاوخوا درې کاله مخکې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د جنجالونو د رامنځته کېدو پر مهال په غیابي توګه د ولسي جرګې لخوا سلبي اعتماد شول، خو د قانون له مخې د دوی کاري موده هم پای ته رسېدلې ده. تیر کال د جوزا په میاشت کې د سترې محکمې د قضایي قوې پخوانی رئیس عبدالملک کاموي او د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست سرور دانش د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره د کاندیدانو په توګه ولسي جرګې ته وروپیژندل شول، خو ولسي جرګې یوازې عبدالملک کاموي ته رایه ورکړه او سروردانه شو نه شو کړی چې د ولسی جرګې له خوا د اعتماد رایه ترلاسه کړي. د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو د شورا د وروستۍ سرګندونو په اړه مو وغوښتل چې د جمهوري ریاست د چارواکو نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
دا کونړ ولایت په وټوپور ولسوالۍ کې پولیس ترمې ودانۍ جوړه شوه. یاد ودانۍ لس خونې او نورې اسانتیاوې لري چې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ لخوا د 1,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې. رحله انوري په ریپورت لري.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د پولیسو لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه. دا ودانۍ په داسې حال کې بشپړېږي او د پرانیستې غونډۍ جوړېږي چې 13 د ولسوالۍ په ودانۍ او په خوا کې د ملي اردو په مرکز وسلوالو طالبانو درې طرفه برید کړی و. د کونړ امنی قومندانۍ ویان شیرولی سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د وټپور ولسوالۍ امنی قومندانۍ پخوا ودانۍ نه درلوده او له عملی پولیسو زیاتې ستونزې درلودې.
کونړ ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې د پولیسو امنی قومندانۍ 1,40,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 2 جریبه په ساحه کې جوړه شوې وه چې 10 اتاقونه لري، چې په همدغه اتاقونو کې یو د غونډو تالار هم موجود دی. د محترم والي صاحب د محترم قومندان صاحب د مخکې د پولیسو دغه ځاه کې چې تعمیر نه لرو مشکل لرو، نن هغوی ته تعمیر افتتاح شو، یعنی نوې تعمیر ته ورکړی شو. د دې سره د هغوی چې هغه تعمیر کمی ستونزې وي هغه مشکل حل شو.
د کونړ والی فضل الله وحیدی غونډې ته وویل پولیسو ته خو ودانۍ جوړه شوه، اوس د دې اړتیا ده چې د ودانۍ ترڅنګ پکې د خلکو خدمت وکړي او د قانون پلي کولو هڅه وشي.
د ښې حکومتدارۍ دپاره ښه تعمیر د ولسوالۍ په کار دی، ښه ولسوال په کار دی. د ښې حکومتدارۍ دپاره ښه تعمیر د پولیسو په کار دی او ښه قومندان په کار دی. د ښې حکومتدارۍ دپاره ښه رویه د ولس سره په کار دی، یعنی د ولس زړه لاسته راوړل په کار دی. د ښې حکومتدارۍ دپاره د ملي اردو سره تقویه په کار دی. د ملي حاکمیت نه دفاع همدا ارګانونه به کوي او د دې ارګانونو توانمندي د خلکو پورې اړه لري.
چارواکي وایي چې د کونړ 12 ولسوالیو کې امنی قومندانیو ته د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په مالي لګښت نوي او پخې ودانۍ جوړې شوې، چې په یاد ولسوالیو کې د پولیسو د سرپناه ستونزه حل شوې ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا لخوا د مذهبي ازادیو د نړیوال کمیسیون یو تازه رپورټ وایي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د پراختیا اړتیا ده. د اسوشیټ پریس خبري اژانس د رپورټ ځینې برخې خبرې کړي دي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په برخه کې لشته ستونزو پرده پورته کوي. فرشته جلال زی په رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په نړۍ کې د مذهبي ازادیو د څارنې کمیسیون په خپل کلنی رپورټ کې د افغانستان په اړه ویلي، سره له دې چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په وضعیت کې مثبت بدلونونه راغلي دي، خو د مذهبي ازادیو څرنګوالي ډیر فرق نه دی کړی. په ځانګړي ډول په اقلیتونو کې او افغانان لا هم د مذهب په اړه آزاد او له ویرې پرته بحث نه شي کولای. د مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د اکثریت سنیانو او اقلیت شیعهګانو، هندوانو، سکانو او مسیحیانو لپاره د مذهب د ازادي وضعیت د لا خرابېدو په لور روان دی. دا رپورت وایي هغه افغانان چې د افراطي مذهبي عقایدو، فعالیتونو او نظریاتو په وړاندې مخالفت څرګندوي له قانوني مجازاتو سره مخامخ کېدلی شي او دا په خپله د نړیوالو مذهبي ازادیو له معیارونو سره مخالفت لري. رپورت وایي چې وسوال طالبان او غیر دولتي سرچینې پر حقوق کسانو حمله کوي چې د دوی له نظره د اسلام مخالف کار وکړي او د افغانستان نوې اساسي قانون هم نسی کولای چې په صراحت د فردي مذهبي او عقیدتي ازادۍ دفاع وکړي. د اسوسییټډ پرس اژانس وایي د افغانستان حکومت د دې رپورت جزئیاتو سره مخالفت څرګند کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسوسییټډ پرس وایي چې د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د ټولو مذهبونو د پیروانو د مذهبي ازادۍ دوی بشپړه ساتنه کوي او د دې هیواد اساسي قانون هم په دې برخه کې واضح دریځ لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان د جانان موسازی د اسوسییټډ پرس اژانس ته په وی ایمیل کې لیکلي، سره له دې چې د افغانستان رسمي دین اسلام دی، خو اساسي قانون په صراحت وایي چې د نورو مذهبونو پیروان باید د قانون په چوکاټ کې ازادي ولري تر څو خپل مذهبي فعالیتونه او مراسم سرته ورسوي. د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسیون په 1998 میلادي کال کې رامنځته شوی دی چې په ټولو نړۍ کې د مذهبي ازادیو د وضعیت او د سرغړونو څارنه کوي او د خپلو څارنو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ته د پالیسۍ جوړولو په برخه کې وړاندیزونه کوي.
آزادي رادیو
دوستانو تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شي، او په اف ایم 100.5 څپه بیا د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډېر واضح ډول واورئ. په انټرنیټ کې هم کا انټرنیټ لرئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه باندې زمونږ خپرونې په ازادي راډیو .com باندې هم اورېدلی شي.